رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد یا فیفا وایي چې د انتخاباتو تر اول پړاو د انتخاباتو دویم پړاو شفاف و. په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ادامه لري. نواز شریف د حامد کرزي سره ورباندې خبرې کړې دي. او د عراق د باقوبي په ښار کې د وسلوالو په برید کې څلور څلوېښت بندیان وژل شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د عراق سره د مرستې لپاره د بی پیلوټ الوتکو او د ایران د همکارۍ په ګډون په بیلابیلو لارو چارو باندې غور کوي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او روخان نورزی صاحب د دې ساعت خبرونه وایو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو قسمي نتایج به په دریو برخو کې اعلان کړي. د کمیسیون وایي نور محمد نور نن خبر اعلان ته وویل چې قسمي نتایج به په لومړي پړاو کې 15% بیا 22% او وروسته به بیا 30% نتایج اعلان سي. وایند وایي تر اوسه د رایو د پاڼو 80% د ولایتونو مرکزونو ته انتقال سوي دي او پاتې پاڼې به هم د ولسوالیو نه د ولایتونو مرکزونو ته انتقال سي. همدارز انتخاباتو کمیسیون د دواړو کاندیدانو څخه غوښتنه کړې ده چې د انتخاباتي نتایجو په اړه دي د هر ډول پیشبیني نه ډډه وکړي. د انتخاباتو د کمیسیون چې ټاکل شوی ده ناپیل پلاوی د کابل د امنیت د قمندان او د کمیسیون د دارالانشا د رئیس ضیاءالحق امرخیل ترمنځ د رامنځته سوي قضیې او لګیدلو تورونو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د انتخاباتو د کمیسیون ویاند وویل
هر هغه څوک چې د ټاکنو پاکله اظهار نظر کوي هغه مستند واوسي او د کره شواهدو سره مل وي. که چیرې پرته د شواهدو مدارکو څخه اظهار نظر کیږي دا په حقیقت کې پروسې ته صدمه رسول دي چې په مجموع کې پروسه زیان مومي.
بل پلو ته ولسمشر حامد کرزي هم د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو نه غوښتي چې د انتخاباتو د قانون په اساس سبسي شکایتونه وڅېړي. د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون ویان بیا ای پی خبری آژانس ویل دی چې د انتخاباتو په تړاو ورته تر 2500 ډیر شکایتونه رسیدلی دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي چې د دواړو کاندیدانو ویل دی چې ناظرونه د درغلوی قضیه ثبت کړی دي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرې د انتخاباتو دویم پړاو انتخابات شفاف بللی دي. د فیفا مشر احمد نادر نادری وایي چې نن په کابل کې په ځینو برخو کې د درغلیو پیښې موجودیت لیدل شوی خو د لومړي پړاو د درغلیو په پرتله اندازه کمه ده. احمد نادر نادری وایي چې په سیستماتیک توګه یا سازمان شوی درغلی نه دي شوي، خو هغه وایي چې په انتخاباتو کې چې کومې درغلۍ شوي دي کمیسیونونه دې ورته رسیدګي وکړي. د فیفا مشر وویل چې درغلۍ د دواړو کاندیدانو د پلویانو لخوا شوي دي او دا کار په یوه سیمه کې نه بلکې په ټولو ولایتونو کې شوی دی. د فیفا مشر وویل
په اکثر مناطقو کې د کاندیدانو نمایندگان موجود دو دوی ناظرین موجود نایوال ناظرین د تیر شوې دورې په پرتله تعداد زیاتره، خو بیا هم دومره چې په کار ده دومره زیات نه و. داخلي مشاهدین هم تعداد زیات نو یو برخه کېدای شي چې ووایو چې د تیر شوې دورې په پرتله لږ شانته شفافتره و.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري.
د پاکستان چارواک وایي چې لشت لږه 15 جګړه ماران نن د سه‌شنبه په ورځ هغه وخت ووژل شول چې نظامی جنگی جیټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې بمباری وکړي. په شمالي وزیرستان کې د پوځ په تازه هوایی حملو کې چې نن درېمه ورځ ده تر اوسه لشت لږه 180 کسان وژل شوي دي. د شنبه په ورځ پوځ اعلان وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د جګړه مارانو په ضد بشپړ عملیات پیل کړی دی. د پوځ د اعلان نه وافته مخکې جګړه مارانو د کراچی په هوایي ډګر باندې حمله کړې وه چې د لستنو حمله کوونکو په شمول لشت لږه څلوېش کسه پکښې وژل سي وو. پاکستاني طالبانو او د مرکزي آسیا د ازبکستان د جمهوریت جګړه مارانو وویل چې دا حمله دوی کړې وه.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمهور رئیس کرزی نه غوښتي دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو سره مرسته وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبریال رحیم ګل سروان په خپل رپورت کې ویلي دي چې نواز شریف پرون ماښام جمهور رئیس کرزی ته تلیفون کړی او هغه ته یې په وزیرستان کې د طالبانو خلاف د پیل شوو عملیاتو په تړاو معلومات ورکړی دي. نواز شریف همدغه راز د افغانستان د حکومت نه د مرستو غوښتنه هم کړې ده. جمهور رئیس کرزی د خپل اړخه د مرستو ژمنه کړې ده او په ډېر ټینګار کړی دی چې په عملیاتو کې د ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. بل لوري ته په وزیرستان کې د ناکراریو له امله په سلګونو کورنۍ د خوست ولایت ته کډه شوې دي. د خوست ولایت مطبوعاتو ویلي دي چې د خوست د سرې میاشتې ریاست نږدې 1500 داسې کورنۍ ثبت کړي دي چې د وزیرستان نه د خوست ولایت ته کډه شوې دي. د دې ولایت له نړیوالو د دې ولایت مقاماتو د نړیوالو مرستندویو نه غوښتي دي چې تر څو کډه شوو کورنیو ته مرستې ورسوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي چې حالات اوس مناسب ښکاري چې په ایران کې خپل بند سفارت یو ځل بیا پرانیزي. هغه نن د سه‌شنبې په ورځ خپل پارلمان ته وویل چې دی په دې ډاډه دی چې په ایران کې به د بریتانیا د سفارت کارکوونکي مسون وي او خپل کارونو ته به له کوم ځنډ نه پرته دوام ورکړي. ویلیام هیګ پارلمان ته په وینا کې وویل چې ایران په یوه ناکراره او ناارامه سیمه کې یو مهم هیواد دی او د نړۍ په مختلفو برخو کې د سفارتونو خلاص ساتل حتی که په خراب حالاتو کې هم وي د بریتانیا یو مهمه او نړیواله ډیپلوماتیکي کړنلاره ده. په تهران کې د بریتانیا سفارت په 2011 کال کې تر هغه وروسته خپل سفارت وتړی چې کله سختریزو پر ودانۍ هجوم یووړ. دواړه هیوادونه بریتانیا او ایران له یو څو مودو راهیسې نږدې اړیکې لري ځکه دواړه د عراق د روانو حالاتو په اړه ګډې اندېښنې لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جګړه مارانو چې ګمان کیږي د الشباب کسان دي د کینیا د پکیتونی په خارګوټي کې دویمه حمله کړې ده. لږ تر لږه 15 کسه پکې وژل شوي دي. محلي پولیسو نن د سه‌شنبې په ورځ وویل چې په دغه ساحلي خارګوټي کې په بیګانۍ حمله کې په وژل شوو کسانو کې 2 تنه پولیسان دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې وسلوالو څو کورونو ته اور هم اچولی دی. د کورنیو چارو د وزیر مرستیال ویلي دي حمله کوونکو د حملې نه لږ وروسته د مخابرې وسایل تخریب کړي دي. د القاعدې سره تړلې د الشباب ګروپ ویلي دي چې دا حمله دوی کړې ده او 40 کسه یې وژلې دي.
د سوریې په ختیځه برخه کې چې د عراق سره هم سرحد ده نن د موټر بم چاودنه وسوه. د مخالفینو د ریپورت له قراره په دې چاودنه کې د محلي پولیسو د یو قومندان په شمول 9 کسه وژل سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د بشري حقوقو سوریایي څارونکو چې د سیمې نه ورته مبارزین معلومات ورکوي وایي چې دا چاودنه د القاعدې د ملګری ډلې د نصرې د جبهې لخوا ترسره شوې ده او دغه چاودنه د دیر الزور په حالت کې وسوله. کوم مستقیم منبع دا خبره نه ده تایید کړې.
د بشري حقوقو بین المللي ګروپ په لیبیا کې د یاغي جنرال او د هغه د رقیبو افراطي جګړه مارانو نه غوښتي دي چې په بنغازي کې د ډزې بندي کړي. د افنړیوالې موسسې نن د سه‌شنبې په ورځ یو بیان خپور کړی دی. وایي چې د جنرال هفتر متحدې قواوې او د الانصار د اشریه افراطي ډلې ملیشي لسګونه خلک وژلي او زخمي کړي دي او سلګونه نور مجبوره کړي دي چې د خپلو مینو نه نورو ځایونو ته کډه شي. هفتر ژمنه کړې ده چې جګړه مارې ملیشي به وځبي او د دې لپاره یې د پوځي نوټونو نه ملاتړ ترلاسه کړی دی.
او د غزنی په ولایت کې په موټر باندې برید شوی دی چې د رای صندوقونه د جغتو د ولسوالۍ نه د غزنی ښار ته انتقالول. د غزنی د والي ویان شفیق الله ننګ ساپی وایي چې په نشته کې یو ولس برید کوونکی وژل شوی دی. هغه دا خبره هم کوي چې په پیښه کې یو پولیس وژل شوی دی او یو هم ټپي شوی دی. ښاغلی ننګ ساپی امریکا ژغته وویل چې د رای صندوقونه او د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکو ته تاوان نه دی رسیدلی.
د اوکراین جمهور رئیس پیترو یوروشنکو وایي چې خپل اردو ته یې امر کړی دی چې په همدې اونۍ کې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سرحدي سیمو د بیا نیولو لپاره قاطع عملیات وکړي. جمهور رئیس پوروشنکو د دوشنبې په ورځ په جګپړو امنیتي چارواکو ته په وینا کې ویلي دي تمه کوي چې پوځ په دې عملیاتو کې له یوې اونۍ نه زیات وخت تیر نه کړي او د برتانیې د مصنوعي سپوږمۍ کمپنۍ ویلي دي چارواکي باید په هغو ځایونو کې چې فکر کوي د ماليزیا جټ الوتکه به پکې لوېدلې وي نورې پلټنې هم وکړي. چارواکو د جنوبي هند سمندر په تل کې په تیرو دوه میاشتو کې 850 کیلومتره سیمه وپلټله، مګر داسې څه ونه موندل چې د ماليزیایي الوتکې په حق له نور معلومات ترلاسه شي. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د عراق سره د مرستې لپاره د بی پیلوټه الوتکو او د ایران د همکارۍ په ګډون په بیلابیلو لارو چارو باندې غور کوي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې د سپورت خبرونه لرو. ماتیو لابد صاحب د سپورت خبرونه راغون کړی دي، نو معلومه شي چې د برازیل رپورټونه دي د فوټبال او کده بل سي
کوم کرکټ غواړي که فوټبال غواړي تاسو
بس د برازیل نه شروع کړه.
خو برازیل کې نن لوبي کې دن کې دي د بلجیم او د الجیریا ترمنځ. برازیل خپل کوربه هیواد چې د مکسیکو سره لوب لري او روس او د کوریا د جمهوریت مسابقه ده. پرون ډېر ښه مسابقه چې د المان او پرتګال لوبه المانو ګټله په 3-0. پرتګال ډېر تکړه ټیم دی، خبر چې رونالډو باندې سلسله لوبه ونه ګټله. د ایران او د نایجیریا لوبه 0-0 مساوي تمامه شوه.
یو لوبه خو امریکا وګټله.
هر اختیار ته روان. هغه د غانا او د امریکا لوبه وه چې امریکا په 2-1 باندې، یعنی کې غانا یو ګول وکړو امریکا دوه ګولونه وکړل. نو نن چې کوم لوبې دي هغه کې به خلک د برازیل لوبې ته منتظر دي چې زړه پورې د سبا د استرالیا او د نیدرلینډ هالینډ لوبه ده، د اسپانیا او د چیلی لوبه ده، او د کیمرون د کروشیا. او د کرکټ خبر دا ده چې نن په کابل کې د افغانستان د بابای ملت په نوم چې کوم د ولایتي ټیمونو ترمنځ سیالي وي د هغې سیمې پینل لومړی د پکتیا او د کابل د ټیمونو ترمنځ چې هغه پکتیا وګټه او فاینل ته لاره پیدا کړه. بل ورځ د جلال آباد یعنی کې د ننګرهار او د لغمان مسابقه ده. نو هغه به معلومات درکړي.
ډیره مننه اپچا.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د رای او شمیرل ادامه لري او ورسره د آزاد او شفاف انتخاباتو بنسټ ده هم ویلي دي چې دوی ته د ټګۍ برګیو په صلحاو رپورټونه رسیدلي دي. د افغانستان د انتخاباتو د نن ورځې د خبرونو مهم ټکي کابل کې زمونږ همکار راغونډ کړی دي. دا رپورټونه به لږ وروسته واوري. اکرام شینواری صاحب دغه رپورټ را لېږلې دی، تفصیل به واورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون د جمهوریت د دواړو کاندیدانو نه غوښتي دي چې په خپل سرګندونو کې دي د احتیاط نه کار واخلي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون وایان نور محمد نور د سې شمې پورس په کابل کې خبر اعلان سره د انتخاباتو پورې د مربوطو مسلو په باب د خبرو په وخت د جمهوریت د دواړو کاندیدانو نه غوښتل چې د اسنادو پرته دي د تور د لګولو هڅه نه کوي.
نړیوال ټولنې اروپאי اتحادیه د افغانستان ټاکنې شفاف ګڼلې دي او دوی ته د منل وړ دي ځکه چې دوی د دې پروسې او د څارن څخه او د دې لړۍ څخه څارنه کړې ده. نو زه فکر کوم چې کچېره داسې څرګندونه هم کیږي دا به ډېر ځای ونه نیسي. امیدوار وي چې ونه شي کچېره کیږي د افغانستان د قانونو په رڼا کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایت کمیسیون اقدام.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایان د افغانستان په درې جنوب ختیځو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیرې شنبې په ورځ دا چول شو رایو په باب د ډاکټر عبدالله عبدالله د تیرې ورځې سرګندونو په باب چې پکې په دغو رایو شک ښودلی و وویل چې د انتخاباتو د مخه کله چې ولایتونو ته د رایو پاڼې استول کېدلې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون دا معلومات د جمهوریت دواړو کاندیدانو سره شریک کړي وو.
صورت میگیره چې زیات حقیقت نداره که در بعض از ولایت ولایتا ارقام
نرول کومه دا چې کیږي حقیقت نه لري چې په زونو ولایتونو کې شمیرني په دغه ولایتونو کې د مشتو اوسیدونکو لشمیر نه پورته دي. دا زه فکر کوم خیلی خبرې دي. نور محمد نور د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشأ د رئیس زیولک امرخیل او د کابل د امنیت کمانډان ترمنځ د انتخاباتو په ورځ درامنځته شوی جنجال وروسته د دې مسلې د سیړلو په حق لویل شي. اوس د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په دې مسله په خپله په کمیسیون کې دلنه یو کمیټه په کار ګمارلې ده. نور محمد نور ویل د کورنۍ چارو وزارت هم د یوې کمیټې له لارې دا مسله سیری چې بیا وروسته به د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون او د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په دې مسله سره په یوه ګډه غونډه کې خبرې وکړي او په باب یې پریکړه وکړي. د جمهوریت سیاسي او کاندید ډاکټر عبدالله د جمهوریت سمیت کلزی نه هم غوښتي چې د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشأ رئیس زیولک امرخیل دنده دي تعلیق لاندې راولي. خو جمهوریت کلزی د ډاکټر عبدالله دې غوښتنې ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. په خپل د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون رئیس ډاکټر احمد یوسف نورستانی د زیولک امرخیل له کاره ګوښه کېدو غوښتنه بیا سبللی او ویلی دی چې کچری د جمهوریت سیاسي کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله په دې حق لاسناد او شواهد ولري د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته دی وړاندې. بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتو دوهم پړاو په باب دغه کمیسیون سره 2550 شکایتونه ثبت شوي دي چې زیات شمیر د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د ولایتي او مرکزی دفتر د کارکونکو د کړنو په باب دي.
در مجموع به تعداد 991
د انتخاباتي شکایتونو تونو د کمیسیون وایان ناظر محسنی وای چی د دغه 2550 شکایتونو 901 د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د کارکونکو خلاف دوی سره ثبت شوی دی. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون د کارکونکو د شکایتونو سربیره 503 شکایتونه د حکومتي مامورینو د کړنو په باب هم ثبت شوی دی. همداشان دوی سره 463 شکایتونه د ډاکټر عبدالله عبدالله په خلاف او 503 شکایتونه د ډاکټر اشرف غنی احمدی په خلاف ثبت شوی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن په ولایتونو کې د شکایتونو د اوریدلو بهیر پیل شوی. ټاکل شوی چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو سیړنو په پای کې خپلې پریکړې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون ته ولیږي چې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون به د دغو پریکړو پر وړاندې د سرطان په 11مه ورځ د جمهوریت سره د دوم پړاو د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نشریږي. د پاکستان چارواکو د افغانستان د دولت نغښتي چې باید د شمالي وزیرستان د پوزي عملیاتو لعمله د یاغیانو مخاوني سي چې هغه خواته ونوري. منګه په دې حق له د پاکستان د قبایلو او سیاسي چارو کارپو خاغلی ایاز وزیر سره مرکه کړې ده.
ایاز وزیر صاحب، د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات شروع کړي دي د هغې په نتیجه کې زرهاو خلک افغانستان ته وړدلي دي او په دې اړه باندې د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ خبرې هم شوې دي چې دوی باید د دغه خلکو مخه ونیسي چې د دې ځاینه د دوی په نظر باندې جنگیالي دي یا د حکومت مخالفین دي. ستاسو په نظر د دې مخه نیوه کېدای شي؟ ځکه چې دا خو عام ولس هم ځي او د حکومت مخالفین هم ځي، وسلوال هم ځي، څنګه معلومیږي؟
دا خو ګوره اوس نه دي روان. زه هم چې د اپریشن مخکې هم ته خلک چې څنګه میډیا کې راغلي وو هغه تللي وو خوست ته پورې، خوست کې شاید استقبال هم شوی وو. اپریشن اوس شروع شو نو ظاهره خبره هر سړی د ځان د بچ کولو لپاره چې هر طرف ته هغه ویني چې خیر دی منډه وهي. نو په بل لحاظ ته وګورو زم چې بین الاقوامي قانون هم دی چې کله د ځان ته نقصان رسېدو اندېښه وي نو چې کوم در سره ګاونډي علاقه وي هغه ته تل ستا حق ته لکه په تیر وخت کې چې موږ وګورو نو د افغانستان نه دومره خلک هجرت وکړ پاکستان ته راغلل، ایران ته لاړل، خو چا اثار نه کړل ځکه چې هغوی خپل ځان رایستو د تکلیف نه د مرګ نه. نو دارنګه زه هم چې د پاکستان حکومت چې په شمالي وزیرستان کې اپریشن کاو نو باید چې دا نور ګامونه اخستي وای، د خلکو هجرت لپاره څه بندوبست کړی وای چا خلک افغانستان ته تیښتې ته نه وای مجبور شوی، بلکې په پاکستانی خاوره کې دننه وته بندوبست شوی وای. کیمپونه وتا خلاص شوی وای اوس حال دا دی چې کوم زه خبرېږم چې غریبان به درک دي بلکې حکومت اچا خبره کوم ادارې چې دا بندوبست کې الکه د خوب اوس راویښ شول نو څه خلک بنو ته تللي دي څه انتظام ولا کوي خو نه ټینټونه شته نه بندوبست شته نو دا خلک خواران چیرې لاړ شي دا بره پې جازونه هم لګ کوي لاندې ورته کرفیو لګولې چې خوځه یې بنا دارنګ خو د پردو سره هم څوک نه کوي لکه د خپلو خلکو سره چې زمونږ خپل خلک کوي دا معامله شاید چې په بهتره طریقه حل شوی وای خو که د چا سره مشوره شوی وای د لوکل خلکو سره تفوظ شوی وای بدقسمتی ده نو چاته ووا
صحیح. ایاز وزیر صاحب تاسو بهتره پوهیږئ دغه ټول کلونه کې تاسو هلته کې وای د افغانستان چې خلک راځي د افغانستان حکومت پاکستان ته وایي چې زموږ د حکومت مخالفین یا چې کوم موږ باندې حملې کوي یا غزي پاکستان کې پناه اخلي لکه د حقاني شبکه شو یا نور شو دارنګ د پاکستان حکومت هغوی باره کې وایي چې دوی نه خلک ځي لکه فضل الله دا کسان دا څنګه به کېدای شي د چا دښمن د چا کره پناه اخلي؟
ګوره دا خو به ډېره ښه خبره وي که دواړه حکومتونه سره راضي شي چې د یوه بل مخالفو ته به ځای نه ورکوو نو بیا خو ټوله مسله حل شوه بیا خو د وزیرستان د درس کولو ضرورت به هم پاتې نه شي نه به افغانستان کې دننه دارنګ د سوال کولو ضرورت پېښ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د عراق سره د مرستې لپاره د بی پیلوټ الوتکو او د ایران د همکارۍ په ګډون په بیلا بیلو لارو چارو باندې غور کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې تهران په عراق کې د امنیت راوستو لپاره د نړیوال قانون په چوکاټ کې د امریکا سره همکاري وکړي، خو امریکایي سیاستمداران او څېړونکي بیا وایي چې د عراق په مسایلو کې به د ایران شاملول صرف تشدد زیات کړي ځکه په تاریخي لحاظ د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې نه دي. په دې هکله د آشنا تلویزیون رپورټ واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ د یهو سره په یوې مرکې کې وویل چې ولسمشر اوباما د هوایی عملیاتو په هکله غور کوي چې د عراق حکومت سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې جمهور رئیس باراک اوباما به نه غواړي چې یاغیان هیواد جلا کړي.
I do not believe the president
زه باور نه لرم چې جمهور رئیس به دا حال ګوري او هیڅ بنه
کوي.
امریکا د یوې الوتکې وړونکو بیړۍ د جنگي الوتکو او مزایلو په ګډون څلور جنگي بیړۍ د فارس خلیج ته لیږلې دي. جمهور رئیس عراق ته د امریکایي عسکرو خبر هم رد کړی دی.
موږ
د هر هغه تعاملي بهیر منلو ته حاضر یو چې تشدد کمولی
شي.
په واشنگتن کې د نږدې ختیځ د مطالعاتو د مرکز نه څېړونکی ډیوډ شنګر وایي ایران په عراق کې د امریکا هغه ماموریت ته تاوان رسولی چې موخه یې د شیعه او سنی ګډ دموکراتیک هیواد جوړول و.
Now we're asking them to play a productive role.
اوس موږ له غواړو چې غزمن رول ولوبوي. دا هغه رژیم دی چې د وشیه مسلط او برلاس عراق نه پرته بل څه نه غواړي او روښانه ده چې هغوی دا غواړي نو هغوی به په عراق کې لدین هم پراخې او هنري کورنۍ جګړې د لمن ووهي.
بل خو د بغداد اوسیدونکو په هیواد کې د امنیتي حالاتو په اړوند په داسې حال کې خپل اندېښنه نن سه شنبه څرګنده کړه چې امنیتي ځواکونو د بغداد شاوخوا کلک امنیتي تدابیر نیولي او اضافي پوستې جوړې کړې او زیات شمیر سرتیري په پوستو کې ګمارلې دي.
قلق کرم نسبی فی داخل
لگان دیک من یو جک چې دنه خبري چې نن نن سم را پرونه ورکړي چې د بعض الامور الاخبار غیر صحیحه د داسې ګنګو سو پر ول د عراق پر خلکو باندې ناوړه اغیز وکړي.
بل خو په زورګونو خلکو د جګړې لویر نه د عراق د شمالي خارونو نه کړې کړې دي. په کالک کې د کډوالو په یو کم کې ابو قنیه وایي هغه به بیرته خپل ټاټوبي موسل ته ولاړ نه شي تر څو ډاډمن نه شي چې امنیت ټینګ شوی نه دی.
تر څو چې حالات ښه شوي نه وي او ځان خوندي احساس نه کړو بیرته نه ځو. که چیرې جنګیالي ووځي او د عراق پوځ د ښارونو امنیت ټینګ کړي نو وضعیت به بهتره شي.
د عراق هوایي ځواکونو د اسوشیټډ پریس هغه تصویرونه هم خپاره کړي دي چې پوځ ادعا کوي چې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم ډلو باندې هوایي برید کړی. دا تصویرونه د جون د 14 او 15 دي او دا څرګندوي چې په برید کې بیلابیلې ودانۍ، موټرونه او خلک وشتل کیږي. امریکایي چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل چې غواړي د ایران سره خبرې وکړي ځکه چې دواړو هیوادونو په عراق کې د یاغیتوب د ختمولو د حل لاره لټوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو سره د دې چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویلې دي چې د جمهوری ریاست دویم ځلی انتخابات د اول پړاونه شفاف وو، خو د جمهوری ریاست یو کاندید د انتخاباتو په کمیسیون باندې اعتراض کړی دی. د خبرو اترو یا گفتشونو په پروګرام کې د خپلو مېلمنو سره په همدې مسلې غږیږو او ساسو پوښتنو ته ځواب وایو. قربانو نجیب الله احمدیار او اشق الله رحیم زوی دي. اوس د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورئ.
د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو قسمي نتایج به په دریو برخو کې اعلان کړي. د کمیسیون وایي نور محمد نور نن خبر اعلان ته وویل چې قسمي نتایج به په لومړي پړاو کې 15% بیا به 20% او وروسته به بیا 100% نتایج اعلان شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي دي چې تر اوسه د رایو د پاڼو 80% د ولایتونو مرکزونو ته انتقال شوي دي او پاتې پاڼې به هم د ولسوالیو نه د مرکزونو ته انتقال شي. د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو انتخابات شفاف وو. د پاکستان د پوځ جټ الوتکو نن د سه‌شنبې په ورځ په بمبارۍ کې په شمالي وزیرستان کې د بم جوړولو یو فابریکه تخریب کړې ده او تقریبا 25 افراطیان یې وژلي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له ولسمشر حامد کرزي نه غوښتنه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې دي د پوځ عملیاتو سره مرسته وکړي. په وزیرستان کې له ناکرارو یو لکابلا په سلګونو کورنۍ د خوست ولایت ته کډه سوې دي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلم هیګ وایي چې حالات اوس مناسب ښکاري چې په ایران کې خپل بند سفارت یو ځل بیا پرانیزي.
دا آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو مخکې د دې چې د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل شي، یو ځل بیا یادونه کوم چې سره د دې چې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویلي دي چې د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات د اول پړاو نه شفاف وو، خو د جمهوري ریاست یو کاندید د انتخاباتو په کمیسیون اعتراض کړی دی. په دې مسلې غږیږو، کولی شئ روسته خپرونې ته تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د پروګرام قربانه نجیب الاحمدیار او اشق الله رحیم زوی دي. مننه چې خپرونې اوري او خپل نظر څرګندوئ.